السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړی ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. باختر همداراس د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کېږي د تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکي مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا اداره کېږي چې په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوې. د طب او استوماتولوژي د پوهنځیو له باندې 9000 فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شو، خو یو ښځه هم په ازموینه کې نه و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او استوماتولوژي پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه د هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالی کیږي د تخصصي زده کړو، عملی کار او خدمت زمینه ورته برابر شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعادې په خاطر تر 15 میلیارد ډالر پورې دعوه وکړي. ښاغلی ترامپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 15 میلیارد ډالرو ترمنځ دعوه وکړو، ښایي راتلونکې اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ نه بخښنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالری غرامت غوښتنه ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالد ترامپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې ایډیټ کړې چې ښکاره کړي ترامپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپله تېروتنه منلې او له همدې امله یې د برېټانیا د دغې دولتي لویې خپرندوی ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړې. تر دې مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمه وخت ورکړی و چې رسمي بخنه وغواړي. د هند تر وکیلان د کشمیر کې 14 نه کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماخام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوه. پولیسو ویلي پیښه د هغو مهماتو د 14 لامل شوې ده چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه څلور ورځې وروسته ده چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د موټر په یو خونړۍ 14 کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول او 40 نور ژوبل شول. حکومت هغه ترهګری پیښه بللې وه. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د سباندې 70 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4مې پیل شوې چې تر 28مې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی سوداګری مهم تجارتي شریک بولي.
د تاجا وچ میوه صادرات کی اندرنګ دا قرغیز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کی ډیره مهمه ده.
د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیټ ازموینه اخیستل شوی، خو بیا هم نجونې پکې بی برخې دي. د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمه پایله ورکړي. د دې فکر حق قاضیانو ته ورځي.
د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یو پیاوړې وسیله وي.
یو نوې څېړنه ښیي چې ډارونکي فلمونه د ویرې یو ښه درملنه ده. او د افغان شاعر مژگان صغیر شعري ټولګه مصر کې په عربي چاپ شو.
من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و جستجویم چه.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګي ته خراغلې. د طالبانو حکومت وایي د گاونډي تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته رسیدلې دی. د طالبانو تر وک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلی دی چې په دې پلاوی کې د هغې هیواد بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له طالب چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې افغان سوداګر دې له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړلې. طالبانو له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای په بدیلو لارو فکر وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ویلي یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی کابل ته رسیدلی. نن شنبه د نومبر 15 ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د هغه هیواد د بهرنۍ او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له بیلابیلو طالب چارواکو سره به د راتلونکو همکاری او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه هم بحثونه وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارې د تیر جمهوري حکومت د استازي ظاهر اخبر لخوا سمبالیږي. نوموړی په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. که څوم تاجکستان لا تر اوسه دغه سفر پاړه په رسمي ډول څنډې ویلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي برخې ازادي رادیو ته د یوې اعلامیې پاستول ویلي چې دواړه هیوادونه له کلونو سره اړیکې لري او دا چې کابل ته تللې پلاوی د سفارت پاړه خبرې کوي نو دا حق دی او دا چې هغه هیواد خپل خپويږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو صدا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی افغانستان ته سفر کوي. له دې څه موده مخکې د طالبانو د بلخ والي یوسف وپا تاجکستان ته تللی او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی و. تاجکستان له افغانستانه د نامنۍ په ځانګړي ډول د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه اندېښنه لري. د روان نومبر په 4 د ګډ امنیتي تړون سازمان ویلي و افغانستان دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجدي غوښ پتوګه پاتې دي. د دې سازمان سرمنشي په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت د شورا په 14 غونډه کې ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لار مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په خپل خبر کې لیکلي چې کابل ته د تاجکستان له لوړپولي پلاوی سره به په لیدونو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 اکتوبر میاشتې له 11 رئیس د ډیورن په کرخه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته له پاکستان سره ټولې لارې په یو اړخیز ډول د هغه هیواد لوري تړل شوي او هیڅ ډول دوه اړخیز سوداګري او ترانزیت ته اجازه نه ورکول کیږي. 4 ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه کار په غبرګون کې له پاکستان سره په هر ډول سوداګري بندیز اعلان کړ او افغان سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې باید له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو 3 میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له افغان سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دی په بدیلو لارو فکر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی د بدیلو لارو په فکر دی او د منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول تاجکستان په دې برخه کې خبر بدل کیدای شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس مهال د تاجکستان په ګډون د منځنۍ اسیا له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګري زه راکړه ورکړه د پام وړ غوړېدلې، خو په خبره افغان سوداګر هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای هغه هیوادونو ته مخه کړي.
تاجکستان له ډېر مهم شیان لکه سیمټ او شخي ګول دا مونږ واردو او اوس چې پاکستان سره د غستونزو پیدا شوه ده مونږ کولای شو چې د دغه لارې سیمټ زیات کو چې په افغانستان کې د سیمټو قیمت راښکته شي. بل طرف ته زمونږ د تاجا او وچ میوې صادرات دي همدارنګ د قرغیز د لارې نه د چین سره او د تاجکستان د لارې نه د چین سره نښلول دي چې په شرخان بندر کې کېږي. دا ډېره مهمه ده. نو تاجکستان زمونږ یو ښه شریک دی، تجارت هم روان دی او هغوی هم ښه نیت لري.
نوموړی وایي که څومله تاجکستان سره د ویزو د ورکړې په برخه کې یو څه ستونزې شته، خو دغه په خبره هیله مندي شته چې دا ستونزې به ژر حل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنسی په راپور کې لیکلي چې له پاکستان سره د ستونزو له امله افغانستان اوسمهال له ایران او منځنۍ اسیا سره سوداګري زیاته کړې. په راپور کې راغلي چې په 13 میاشتو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګري راکړې ورکړې کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه پراخه کړي. د همدې هڅو په لړ کې تازه نن د نومبر 15 د ایران د ایرنا خبری ایجنس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته تللی او دواړه لوري به د سوداګری په پراختیا خبري وکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او استوماتولوژۍ له 9000 فارغانو څخه د 1404 هجري مریض کال ازموینه واخیسته. د ازموینه پرون په کابل کې د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. یو شمېر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محرومې دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. دا چې له ازموینې محروم نجونې څه وایي او ازموینه له څومره کسانو اخیستل شوې تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د استوماتولوژي او مالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محرومو نجونو غبرګونونه راپارولې. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14 د طب پونځي له 9300 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاج دورې پوره کړې وه د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ لازموینو وتلي کسانو ته به د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر من میتونستم که برو مورد بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم. امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم. من دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد. کلش برام مثل یک خواب باقی موند.
د اگزیت ازموین عادت پونزی لفارق محصلین و حق محل اخیستل کیږي چې دوی په دولتي روغتونونو کې د عملی کار یا ستاج دوره بشپړه کړی وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې 3 کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستې. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چار کنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
رزی داشتم یک مریض بودم یک از وقتش گذشته بود باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه رفته بودم پیش دکتر نبود نمیتونم مشکل مو برم تا دکتر مرد با میان بگذاریم از خاطر رفتم دکتر زن نبودم پس اومده بود.
د فاریاب ولایت اوسیدون کی امینه هم ورته شکایت لري
دکتر دور مریض سرماخوردگی هم گرفته کی مریضی ما هست دکتر زن نه
د خزو د حقونو فعالان وای د جنو پس دکړو په زنګړي ډول روغتیایي دکړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکو لپاره د اندیښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته ویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شوه که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تروم طالبان حکومت ادعا که ویچه ده اسلامی شریعت لمخی ده خوزو انجونو حقون خوندی کردی خو لده 2021 کال روسی پا افغانستان که لشپگم و طولگوی و پورت در انجونو پاورانده ده هر دول زدکرو دروازی تللی دی. طالبانو دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال لنجونو د طبي زده کړو حق هم واخیست. نګدی لاس ورځې مخکې ملالی بنسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي خای پر اتون کې یو لسیجه کې افغانستان ټولې خزینه ډاکټرانه او قابلیتګان له لاس ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړی او چې دا جنسیتي اپارتایډ دی او باید محکوم شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوی خونجونو پکې نشته. همدا د خزو او انجونو د حقونو نقص هغه موضوع ده چې په زلونو د مدني ټولنې د فعالانو او د خزو د حقونو د فعالانو لخوا په نړیوالو دریځونو کې راپورته شوی. اوس ټاکل شوی د افغانستان د خزو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په حق خار کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شوه. د محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یوه مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډېر فشارونو ته زمینه برابره کړي ترڅو د ښځو د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو برخو حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه ورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شایرزاد اکبر د نوومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو په لاوي باندې طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
منایسی
یک دختر افغان ما امید دارم که فایده. د افغان انجلی پتوګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نږدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنی دره ده ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي په خپله د هیله یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لا درک کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال رئیس د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت او د غرض تاجکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی کچه یو تاجکستاني پلاوی کابل ته راغلی دی. په همدې اړه باندې تاسو د تفصیل لپاره زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوي. هلته په ویبپاڼه کې همدا راپور او د ورځې نور راپورونه او خبرونه هم پراته دي، کولی شئ چې ویلولی او معلومات مو زیات شي. دغه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو یوې جالبې نړیوالې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یوه معما و چې ولې ډېر انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې، ویني او بوشدونکي صحنې لري بیرونکي دي، خو نوی چیرنی شی چی همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولای شي. دا پوښتنه چې ول انسان د هغه شی څخه چې بیری شي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. هر وپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دي چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو ک غواړی چې زموږ خبرونه راپورونه ولولې، زموږ ویب پاڼه کې مونډلې شي د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. همدغه شی به هم چې دلته په پښتو ویب پاڼه کې د سر راپور ده چې وای پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې جایزې اعلان کړې. البته دمو پرونی راپور نه دی، نور راپور نه هم شته پکې. یو خبرونو کالم ته کراشي وای د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په بی بی سی باندې دعوا وکړي. دا هغه خبرونه دي چې موږ په ویپانه کې راڅرخیږي. که غواړي چې تفصیل ولولي نو زمونږ ویپانه ته سر ورکړه کوي. هلته به تاسو دا کیسه په تفصیل سره ولولي. اوس هم را سره پاتې شئ، وړاندې درته بل پس رپورټ راپور هم لرو.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی د خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی یو رازودی ته چې د افغان شاعر مشغان ساغر شیری ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو. دا چې په خبره ډیرای شیرونه پر افغان خزو طالبانو حکومت د محدودیتونو او نخستل شو آزادۍ تصویر وړاندې کوي. مخکې یو شعري ټولګه په جرمني ژبه هم چاپ شوې ده. زموږ همکار ورسره غږیدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیره شیرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورون کړي. تازه هم دروونه اونۍ په مصر کې یو شیری ټولګه په عربي ژبه چاپ شوه. د خپل د شیری ټولګې په اړه ازادي رادیو ته وویل،
په نام دختر پارسی الفتات،
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شیری ټولګه چې زما له دوه شیری ټولګو څخه انتخاب شوی شیرونه پکې دي، په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ماته نه، بلکې ټولو افغان مېرمنو ته یو خلاص تراوړنه ده. موږ د افغانستان ښځې تاریخ لیکو، باید د افغان ښځو شیر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبه یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو غټه شعري ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب کې په آلمانی چاپ شو در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شعر د کول خوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریفت نومیږي او په دری کې رانش قرای معنی ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سونګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب مې بیا نورو فارسی زبو شاعرانو سره یو ګډ کار دی
با شاعرانو فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان ښځو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1989 کال راهیسې شعرونه لیکي، درې شعري ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دری ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلی، په کابل کې زیږیدلې، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړې او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنۍ پر مهال افغانستان کې وه. پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي، شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان له هم شته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت ته ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي ازو سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا همستا تاسو میرمنې چې قلم په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسمانه پر 13 کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مونږ دی موندلای. ان د شیر د عاشقانه شیرونو ویل منو، حتی دغه هیواد د نارینه لپاره
دن شیر سرودن شیر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردان
او سرزمین. د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشیح کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشګان په ګډون ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ردا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندې کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د دې ټولو سره سره مشکان هیله منه ده چې د افغان نجونو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.